آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د افغان ملی اردو یو عسکر په امریکایي عسکرو باندې ډزې کړې، یو تن یې وژلې دي. د امریکا یو منصفه هیئت سرنایف د بم چولو په تور ملزم کړی دی، او ایران یمن ته د خپلو سمندري قواوو کشتۍ استولې دي. قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1400 نوي کال د حمل د میاشتې شلمه ده، چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې نهمه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا غږ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اوروو. د افغانستان د ملي اردو یو عسکر پرون د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په امریکایي عسکرو باندې ډزې کړې، یو امریکایي عسکر یې وژلی دی او خپله هم وروسته په متقابلو ډزو کې وژل سوی دی. د توپکو ډزې هغه وخت وسوې چې د افغانستان ولایتي چارواکو په جلال آباد کې د ولایت په حکومتي ودانۍ کې د امریکا د سفارت د یوه چارواکي سره غونډه درلوده. دا د هغو حملو په لړ کې وروستۍ حمله وه چې افغان عسکر یې پر امریکایي یا د ناټو په عسکرو باندې چې د هغوی سره اوژه په اوژه د یاغي طالبانو په مقابل کې جنګیږي کوي. د ننګرهار د ولایت د پولیسو قمندان فضل احمد شیرزاد وویل چې امریکایي عسکرو د دې حملې څخه څو شیبې وروسته متقابلې ډزې وکړې. خپله ډزې کوونکی عسکر یې وواژه او دوه نور افغان عسکر زخمی سوی دی. د دې پیښې په اړه سمدستي نور معلومات نه دي ورکړل سوي، او کومې ډلې هم څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. چارواکي خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. هغه امریکایي عسکر چې په دې حمله کې وژل سوی دی د افغان عسکرو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو دندو ترسره کوله، او په هغو نظره اته سوتنو امریکایي عسکرو کې شامل و چې لا په افغانستان کې پاتې دي.
د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې 14 کاندید وزیرانو د ډلې څخه 3 پرون خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي دي. په دوو کاندید وزیرانو کې د سرحدونو او قبایلو، د ښار جوړونې او د عدلیې د وزارتونو د پاره کاندیدانو خپل پروګرامونه توضیح کړل، او وی ویل که د خلکو د استازو باور ترلاسه کړ نو دغه پروګرامونه به تطبیق سي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د جرګې غړي به د کاندید وزیرانو په اړه د هر اړخیزو څېړنو څخه وروسته خپل رایه ورکړي. ولسی جرګې ویلي چې د دې جرګې د اصول له مخې به هر ورځ درې کاندید وزیران خپل پروګرامونه دوی ته تشریح کوي.
د پاکستان حکومت د ایران څخه غوښتي دي چې د پاکستان او ایران په سرحد کې دي د وژل سوو اتو سرحد ساتونکو په هکله معلومات ورسره شریک کړي چې د حمله کوونکو په نیولو کې ورسره مرسته وسی. د ایران د فارس خبری آژانس رپورټ ورکړی و چې د دوشنبې په ورځ د ایران د سیستان بلوچستان په سرحد کې په سرحدي ساتونکو باندې په حمله کې 8 تنه وژل سوي دي. په پاکستان کې ډیره د جیش العدل ډلې د دغه برید په اړه ویلي دي چې هغه دغه ډلې کړې دي. دغه ډله د القاعده سره تړلې ده او په پاکستان کې فعالیت کوي. ټاکل سوی وه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي چې د یمن په حالاتو باندې د پاکستان سره خبرې وکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونه د ایران پلوه حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي.
په امریکا کې منصفه هیئت جوهر سرنایف په 2013 کال کې د باسټن د ځغاستې په مسابقه کې د بم چولو په جرم ملزم کړی دی. د باسټن د ځغاستې په مسابقه کې د بم چولو په قضیه کې په سرنایف باندې 10 تورونه لګول سوي وو. منصفه هیئت په تیرو 2 کې د 12 دپاره په دغه قضیه باندې غور وکړ، او په ټولو 10 تورونو کې سرنایف ملزم کړ. په دغو 10 تورونو کې ولس داسې و چې په اساس یې هغه ته د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د منصفه هیئت د پریکړې د اعلان په وخت د باسن د ځغاستې د مسابقې په بمی چاودنه کې د قربانیانو د کورنۍ غړي هم حاضر وو. اوس به نو د څرنایف د محکمې دوهم پړاو پیل سي او د دې څخه مخکې چې منصفه هیئت دا تصمیم ونیسي چې هغه ته د عمر قید یا هم د مرګ سزا ورکړي، د نورو کسانو شاهدي به هم واوري. د محکمې دوهم پړاو کېدای سي چې بله اونۍ پیل سي. د محکمې د لومړي پړاو فیصله د پیشبینی وړ وه. سرنایف د ډلیزې وژنې، د وسلې په استعمال، د توطیې او نورو تورونو او نورو تیریو په جرمونو ملزم سوی دی. د هغه وخت څخه چې د سرنایف محاکمه پیل سوې ده، د هغه مدافع وکیلانو د دې څخه انکار نه دی کړی چې هغه د بم په چولو کې مرسته نه وي کړې. جوهر سرنایف او د هغه ورور تیمور لنګ سرنایف په کال 2013 کې د باسرن د ځغاستې په لوبه کې په کور کې جوړ سوي بمونو بمونه وچول چې پکې 14 تنه ووژل شول او 204 شپېته کسه زخمیان شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. د ایران یوې دولتي خبری منبع چې پریس تلویزیون نومیږي رپورت ورکړی او ویلي دی چې د ایران د سمندري قواو کشتۍ په داسې حال کې د یمن ساحلي اوبو ته نږدې سوي دي چې په هغه هیواد کې د ایران د طرفدارو شیعه یاغیانو په مقابل کې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې دوام لري. دغه تلویزیون پرون د چهارشنبې په ورځ د سمندري قواو د تورن جنرال حبیب الله سیاری له قوله ویلي دي چې دغه کشتۍ به د ایران نیکشتیو د لارو امنیت وساتي او په لیرې سمندرونو کې به د ایران د ګټو ساتنه او حفاظت وکړي. هغه د هم ویلي دی چې د دغو کشتیو د استولو یو هدف ده هم دی چې تجارتي کشتۍ د سمندري غلو د حملو څخه وژغوري. دغه کشتۍ چې یو مخرب او یوه بله کشتۍ پکې شامله ده، د عدن د خلیج او د بابل مدنب د ابنا په خوا چې د سویس کانال ته د کشتیو د رسېدو مهمه لاره ده روانې سوي دي. مصر هم د یمن ساحلي سیمو ته د خپلو سمندري قواو کشتۍ استولې دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د قواو ترمنځ د جګړو له کبله حالات ډېر خراب سوي دي. د طبي چارو یوه کارکوونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې پرون د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو لخوا د ټانکونو او هوانونو په حملو کې چې په ملکي ځایونو باندې یې وکړې، 22 کسه وژل سوي او څه د پاسه او یا تنه زخمي سوي دي.
کوردی امنیتی چارواکو ویلی چې د اسلامي دولت دلی د عراق د یزیدی ټولنې لشتلره 214 کسان چې اته میاشتې بندې ساتلی و خوشی کړی دي. عیني شاهدانو ویل چې دغه آزاد سوي خلک پرون د چهارشنبې په ورځ د کرکوک په شمالي ولایت کې کوردی قواو ته سپارل سوي دي او دای هم ویلي دي چې زیاتره آزاد سوي کسان بوډاګان و چې روغتیایي ستونزې درلودې. د دغو خلکو د خوشی کېدو علت راپوره نه دی معلوم. دا دوهم ځل دی چې دومره زیات کسان یو ځای خوشی کېږي. د جنوري په میاشت کې هم 200 تنه یزیدیان د اسلامي دولت ډلې د 15 میاشتو قید څخه وروسته آزاد کړي وو. د بل خوا د عراق امنیتي قواو د عراق په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په مقابل کې نوي تعرضي عملیات پیل کړي دي او کوشش کوي چې په جګړه کې خپل تحرکي فعالیتونه وروسته له هغه زیات کړي چې دغې ډلې ته د تکریت په شمالي ښار کې ماته ورکړه.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون د چهارشنبې په ورځ په ټوکیو کې د جاپاني چارواکو سره د خبرو په وخت هوډ وکړ چې د جاپان سره به په دفاعي چارو کې همکاري زیاته کړي. کارتر جاپان ته په درې ورځني سفر تللی دی او پرون یې د دې سفر لومړۍ ورځ وه. ټاکل سوی دواړه خواوې د واشنگټن او ټوکیو ترمنځ د دفاعي چارو د همکاریو په مهمو ټکو باندې بحثونه وکړي. د امریکا د دفاع د وزیر د دې سفر یو هدف دا هم دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې نظامي اتحاد تقویه او پیاوړی سي چې دا د سپینې ماڼۍ د هغو هلو ځلو یو مهمه برخه ده چې په آسیا کې په خپلو لومړنیو کارونو کې شمیري. کارتر د جاپان د دفاع د وزیر جنرال ناکا تانی سره یو ځای خبرې کولې. هغه وویل چې د دې تملا تړلې چې په اصطلاح د بیا پرتل کولو په بل پړاو باندې غور وکړي. د امریکا د دفاع وزیر د هم ویل چې د چین د ختی سمندرګي د ټاپوګانو په اړه چې د چین سره د جنجالونو مهمه برخه ده د امریکا دریز هم تایید کړی دی.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپاراس پرون د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کتلې دي. په دې غونډه کې چې په کرملین کې وسوه، ښاغلی پوتین وویل چې روسیا به د یونان څخه د خوراکي موادو په واردولو باندې لګېدلې بندیز ایسته کړي. دا وو د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو درکو په مکړی دی رپورټه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون د جاپان د امنیت په اړه د متحده ایالاتو ژمنه بیا تکرار کړه. هغه د جاپان او چین ترمنځ جنجال د کمیدو غوښتنه وکړه. د جاپان او چین ترمنځ د ساحلي سمو د ملکیت په اړه د جنجال او د امریکا د دریست په حق له پام کړی د آشنا تلویزیون دی رپورټه.
د چین په ختیځ سمندري سیمه کې د جاپان تر کنټرول لاندې جزیرو په سر د جاپان سره د چین مخالفت او د چین په جنوبي ساحل کې د چین لمسوونکي تحرکات د دې سبب شو چې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په تاریخي معزلو د جاپان د دفاع وزیر سره پری خبري
وکړي.
د چین په ختیځ سمندري سیمه کې د جاپان تر کنټرول لاندې جزیرو په سر د جاپان سره د چین مخالفت او د چین په جنوبي ساحل کې د چین لمسوونکي تحرکات د دې سبب شو چې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په تاریخي معزلو د جاپان د دفاع وزیر سره پری خبري
وکړي.
خاغلی کارتر چې توقع کیږي د امدی کال په پای کې چین ته هم لاړ شي، وی امریکا د بیجینګ د مخ په زیاتیدونکو لوی دفاعي بودیجې په انټرنیټي ساحو کې د هغوی اقدامات او د چین د جنوبي ساحل په سیمو کې د هغوی د چلن په شمول د چین په خپل سره ارادو اندېښمنه ده. چین هم د سیشن بی پرد د جاپان نو غختل چې د زنو تاریخي مسایلو په اړه مسؤلیت ومني. جاپان د خپل بهرنۍ پالیسۍ اړوند خپل کلنی تدریسي کتابونه چاپ کړي دي او د تیر کال د لیسې د دوري کتابونه د سره تالیف او تایید کړي.
چین په جاپان کې د اړوندو تحرکاتو په اړه جدي اندېښنه لري. د دایالا اویو جزیره او ورسره تړلې ټاپوګان چې په جاپان کې د سنیکاکس په نوم یادېږي، د چین د لرغوني زمانې اصلي میراث دی. دا د تاریخي حقایقو او قانوني اسنادو له مخې تایید شوی.
د جاپان د چارو محققه شیلا سمیت وی د وضعیت بدلون ډیر مهم دی.
فکر کوم په ختیځ آسیا سیمه کې موږ په یو ځانګړي حساس پړاو کې یو او هر څوک د آرام سمندري لوري ته متوجه دي او هغوی د یو نوي چین رامنځته کیدل ویني.
د چین دفاعي بودیجه د 15 پر له پسې کلونو د پاره دوه برابر لوړه شوې. متحده ایالات دا ډول بدلون سره په سیمه کې د متحدینو ترمنځ د توازن خرابېدو سره مخالفت کوي، خو یې نه غواړي چې د چین مخنیوي وکړي. په چین کې دولتي رسنۍ ادعا کړې ده چې جاپان د امریکا لخوا استعمالیږي او په خپل امدی آسیایي متحد اعتقاد دومره زیاتې چې په تاریخي او مالکیت اړوند جنجال پاره اختلافات نورم زیات کړي. چارواکی به د همدی میاشت په پای کې چې کله صدر اعظم شینزو آبی په واشنگټن کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره ویني، د جاپان د لپاره نوې لارښودې نهایی کړي. په دې لارښودنو کې د سایبر یا انټرنیټي او فضایي ساحو په برخه کې نوې امنیتي همکاري او د پوځي همغږۍ زیاتېدل شامل دي. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د اوونه تر اوو ورځي په اونیکی
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدئ او اوس په مکړی دی رپورټه. په دې ورستۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي څرګنده کړې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خپل نفوذ موندلو هڅه کوي. په افغانستان کې د داعش ستونزه څومره ژوره ده او څنګه به د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی وسي؟ دا او نورې پوښتنې به په هغه مرکه کې واوري چې د آشنا تلویزیون دلته په واشنگټن کې د سولې د انستیتوت د افغانستان او مرکزي آسیا لپاره د پروګرام د مشر سکاټ سمیت سره کړې ده.
په شروع کې راته کا وایس چې د طالبانو په ماینس کې د درس پیدا کېدل او د آیس سره یا د داعش دل سره د یو ځای کېدل په افغانستان کې داعش دلته څه ګټه څه پیغام رسوي؟
زه داسې فکر کوم چې هغه راپورټونه چې داعش په افغانستان کې پیدا شوی دا ډېر تازه ده. تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې داسې راپورټ راغلی دی. نور ډېر معلوم نه ده چې هلته څه رښتیا کېږي او قیاسرۍ ډېرې کېږي، خو هغه معلومات چې موږ لرو هغه دا څرګندوي چې داعش په افغانستان کې غواړي چې طالبانو یو شمېر ملګري شاید ورشي یا طالبانو له مشرتوب نه لرې شوي دي او غواړي چې داعش سره یو ځای شي. دا د آینده لپاره څه معنا لري دا تر اوسه پورې څرګنده نه ده، او داعش ډېر ژر بدلیږي له په عراق او سوریه کې له دوی سره نږدې مالی او عملیاتي اړیکې لري.
بله، په دې وروستیو کې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم کیږي. آیا دا یو لامل کېدای شي چې ځینې سخت دریځې ډلې د طالبانو د داعش سره بیعت وکړي؟
This could be one of the kedel shi che yow de aga muhim dalal po jumla ke aw der sunzmono masail po jumla ke wash marusi aw daish pa afghanistan ke zuhur wuki da ga nazariya che taliban sara de sul khabari wushi che yow sa riayat wartaw ki de dil para che aw il tashaddud na las wakhli ke chere marat mutadil dal sara wushi نو هغه غیر متدل ګروپونه سخت دریزه شاید اساس پر لور شي چې دا بیا د سولې هدف نه پوره کوي. اوس چې د افغانستان د حکومت مشران کوشش کوي چې له طالبان سره خبرې کوي دغه مسلې ته ډیر نږدې نه ګوري او غواړي چې دغه مراعاتونه چې دوی ورسره کوي هغه باید د تشدد خلاف وي، تشدد له منځه لاړ شي.
بله، په یمن کې د سعودي عربستان او د ایران د نیابتي جګړې کاتو سره آیا دا ویلې شو چې په افغانستان کې هم د فرقوي جګړې دومره فرقوي اختلافات دومره ډیر دي چې داعش کولای شي ځانته د پخو ځای پیدا کړي؟
I think what we've seen
زه دا فکر کوم چې کوم شي چې موږ وینو چې لکه څنګه چې داعش په عراق کې په سوریه کې عملیات کوي هغه تر زیاته اندازې پورې په دغه فرقوي اختلافاتو باندې استفاده وکړه او زیاتره خلک شاید دا کار وکړي چې افغانستان دومره ډیر زیات عميق اختلافات نه لري، خو زه ګومان کوم چې داعش به کوشش وکړي چې په دې برخه کې په دې وروستیو وختو کې چې د هزارګان برمته شول او څر نور برمتګان چې وکړو نو هغه د دوی د هڅې خې نو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغانستان جامع به تر کومه اندازې پورې دوی سره مقاومت وکړي او د فرقې اختلاف نه بزان خلاص کړي.
بله، تاسو د یرغمل نیونه خبره وکړله، آیا دا کېدای شي چې د افغانستان نه د امریکایي د عسکرو د وټلو سو سوکا کېدل چې په دې وروستیو وختو کې اعلان شو، آیا دا کېدای شي چې د دې لامل ګرځېدلې وي چې په افغانستان کې د داعش تهدیدونه ګواښونه زیات شي؟
زه دا فکر کوم چې دا چې داعش په افغانستان کې راپورته شي او خبر بشي او دغه ویره چې جمهور رئیس غنی هم په دې باندې ټینګار وکړ چې یو افسر دوه وخت مخکې هلته وي دلته راغله او واشنگتن ته، نو دا تقریبا یو ویل دا کېدل شي چې د عسکرو کمواله شاید دې سبب شوی وي، خو جمهور رئیس اوباما دې ته متحد دی چې ټول د 2014 کال په اخر کې ټول عسکرو باسي، خو هغه دا هم غواړي چې په دې باندې مطمئن وي چې په دې باندې دا انتقاد ونه شي چې دغه عسکرو راوتل د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې دا شخړه او کشاله نور هم زیاته شي، لکه څنګه چې په عراق کې داعش مرمۍ تراغه الته هم عراق کې جنجال مند، نو دا غواړي چې دغه مسایلو ترمنځ یو توازن وساتي.
بله، ښاغلی اسمت، تاسو د سرګندونو نه ډیر زیات مننه، تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا خبرونه لندیس د افغان ملی اردو یو عسكر په امریکایي عسكر باندې د ذکرې یو تنه وجلی دی. د امریکا یو منصفه هیئت ترنایف د بمچولو په تور ملزم کړی دی. ایران یمن ته د خپلو سمندري قواو کشتی استولې دي او کوردی امنیتي چارواکو ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د یزیدی ټولنې لشترلږه 214 کسان چې اته میشته باندې ساتلی و خوشی کړی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منو ریدونکو پامکړی دې راپورته. د نړۍ په سطح پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي په ډیرو ځایونو کې ختمه شوې، خو اوس هم د جنوبی آسیا او افریقا په ځینو سیمو کې د دغه ناروغي نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي د دې لپاره په دغو سیمو کې پاتې ده چې میندې او پلرونه ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو سره مخالفت کوي. د امریکا ژه خبریالی جیسیکا بیرمن په دې اړه داسې رپورټ راستولی دی چې زه شفیع سرداری تاسو ته وړاندې کوم. د عامه روغتیا نړیوالو کارکوونکو د روان ایسوي کال د پیل څخه تر اوسه د پولیو 101 پیښې ثبت کړې دي. دغه رقم بیا د 2011 کال د پولیو د ثبت شوو پیښو څخه چې شمېر یې تر 500 ډېر کم دی. دا ماروختیا کارکونکو وایي چې د پولیو یا ګوزان پیښه د دې لپاره کمی سوي دي چې د دغه ناروغي په خلاف د واکسین ورکولو کمپاین کامیاب وو. پولیو یا ګوزان هغه ناروغي ده چې د انسان په عصبي سیستم باندې برید کوي، چې په نتیجه کې یا خو مریض قسمان فلجیږي او یا هم په پوره توګه فلجیږي. په ډیرو ملکونو کې چې پولیو یا ګوزان یو ساري ناروغي و، اوس دغه ناروغي ختمه شوې ده. د مثال په توګه په تیرو 2 کلونو کې په هندوستان کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې، خو د هندوستان په ګاونډ پاکستان او همداراز په افغانستان، نایجیریا، د غربي افریقا په هیواد کې دغه ناروغي له منځه نه ده تللې. کارپوهان وایي چې په دغو ملکونو کې چې تر اوسه دغه ناروغي سته، علت یې دا دی چې میندې او پلرونه د ماشومانو د واکسینولو سره مخالفت ښودلی دی. انیتا زایدی چې د اغا خان په پوهنتون کې د ماشومانو د روغتیا د برخې مشره ده وایي چې د پولیو خلاف د ماشومانو د واکسینولو هڅې په شدت سره روان دي، خو هغه وایي چې په ځینو سیمو او د ځینو قومي ډلو په تیره بیا د پښتنو ترمنځ د پولیو د واکسین په برخه کې لاسته راوړنې د خطر سره مخامخ دي. انیتا وایي چې 40% پښتنو ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړسوي، او دا د دې لپاره چې پلرونه او میندې فکر کوي چې واکسین تاواني شي دی.
They believe that it can cause sterility in their children or that
دوی فکر کوي چې دغه کېدای شي د دوی ماشومان شند کړي، او یا دوی وایي چې دا د مسلمانانو په خلاف د شندتوب یو سازش دی ترڅو شمیر کم شي، او یا دوی فکر کوي چې واکسین که تاوان نه کوي نو ګټه هم نه کوي. پولیو بیا په غیته موادو د ککړو سوو اوبو سره د تماس په ذریعه سرایت کوي. انیتا وایي چې معمولا هغه ماشومان چې په دغه ناروغي اخته کیږي تاثیرات یې سمدستي نه معلومیږي، او کورنۍ نه خبره وي چې ماشوم یې په دغه ناروغي اخته سوی دی. د ناروغي د سرایت دغه ډول د شار په غریبو سیمو کې چیرې چې د پاکو اوبو موجودیت ډیر کم دی معمول دی. د ماشومانو د روغتیا د برخې ماهره انیتا زایدی د پولیو د لمنځه وړلو د لاسته راوړنو په اړه یو رپورت د امریکا د تروپیکا دارو درملو او نظافت د ساتلو په ټولنه کې وړاندې کړ. دغه ټولنه د امریکا د جورجیا د ایالت په مرکز اتلانتا کې موقعیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د باد پرمختللي توربینونه اکثره وخت یو ځای کار کوي، د طبیعت د بادي کروندې اصطلاح هم ویل کیږي. په ځینو حالاتو کې د سولو توربینونو په شاوخوا کې په یو وخت کار کوي، خو د هوا د ناڅاپي بدلون له امله د دې توربینونو مجموعي مؤثریت کمیږي. پامکړی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون دی رپورت.
د باد انرژي ارزانه او دوامدار ده. د باد انرژي د توربینونو نسبول او له هغه څخه ګټه اخیستل اوس په نړۍ کې هر چیرته مخ په زیاتی دوري. د امریکا د انرژي وزارت د رپورت مخې په اوس وخت کې د هوا د برقي انرژي په سلو کې 15 باد انرژي تشکیلوي. په منځنۍ توګه له بادي توربینونو څخه ګټه اخیستنه په سلو کې 50 ده. خو د دې په خاطر هغه بې ثباتي او ناکراري چې دا توربینونه رامنځته کوي او له یو بل سره عمل او عکس العمل رامنځته کوي، نو دا کار د موثریت کچه راکموي. ساینس پوهان د توربینونو ترمنځ د غراز یو پر بل اغیزو ته خبرې او محاوره وایي. د تینسی د وندربیلټ په اتون ساینس پوهان هڅه کوي چې داسې ولاره پیدا کړي چې د ناڅاپي ناکرارۍ منفي تاثیر راکم کاندي. د ګلیمز چې د انجینرۍ د برخې پروفیسور دی او د ټیم شنی هم بغاړه لري وایي د توربینونو پری یا وزیر سنسرونه او هغه د حرکت محاسبه او څارنه کوي. نو هر کله چې پری خوځيږي موږ ته د محاوره یا عمل او عکس العمل د څرنګوالي په برخه کې معلومات راکوي.
موږ دا سنسرونه یا حساس وسایل د دې لپاره کاروو چې توربینونو د پرو د حرکت پته ولګو او وې څارو. دغه کړنې ته متحرک ځواب هم وي او هر ځل چې یو پره حرکت کوي موږ هغه څارو او موږ ته د یو توربین او بل توربین ترمنځ د عمل او عکس العمل په برخه کې معلومات راکوي.
ادم زوای سنسرونه یا حساس وسایل کمپیوټر ته معلومات انتقالوي چې په پردپسې ډول د سرخونو پرې تنظیموي او هغه انرژي جبران کوي چې د بادي کروندې د توربینونو ترمنځ د باد په لګیدو کې د خلل لامل منځ ته راځي.
That is a game changer.
د باد انرژي د تولید او لاسرسي له درکه په اوسنۍ مرحله کې یو بدلون رامنځته کوي او په بشپړه توګه د سونګ د طبي موادو لکه د ډبرو سکرو او غازو سره چې نن سبا موږ پرې اتکالرو سیالي کولای شي. د باد انرژي د حکومتي مرستې نه پرته کولای شي چې د لګښت له پلوه هم رقابت وکړي.
ادم زوای هغه توربینونه چې یو لبل سره د تنظیم قابلیت لري د دې سبب کېږي چې د باد په کرونده بدل شي او د یو شمیر کمو یونټونو په واسطه زیاته انرژي تولید کاندي. د ډیر زیات استعمال کموالی چې د توربینونو د زلخت مخنیوي وشي او د ګټ ورکول مودې لاس کاله نور هم زیات شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د القاعده پورې د تړلې افراطي ډلې الشباب وسلوالو یو سلو اتت څلوخ کسان هغه وخت عام قتل کړل کله چې دوی په ختیځ کې نه کې د ګاریسیا د پونتون په انګل باندې حمله وکړه. دغه پونتون د سومالی چې د الشباب کورنۍ مرکز دی په فقط په نوی ملي کې پروت دی. امنیتي قواو خاص قطعات راوغوښتل مخکې له دې نه چې حمله کوونکي ډزې پیل کړي څه باندې 1500 محصلان یې وژغورل. د کینیا په وزه د ګاریسیا د پونتون په انګړ کې د عام قتل په جواب کې په سومالی کې د الشباب د تروریستي ډلې په دوه کمپونو باندې بمباري وکړه. برسره پر دې چې امنیتي قواوو څلور تروریستان وژل د کینیا د کورنۍ او چارو وزارت ویلې 15 مشکوک کسان په داسې وخت کې ونیول چې کوشش یې کاوه سومالی ته وتښتي. امریکا په ختیځ کې نه کې تورستی حمله په ډیرو کلکو الفاظو وغندله او د ټولو عقایدو له پیروانو نه وغوښتل چې په سوله او آرامۍ کې سره متحد شي چې توندلاري افراطیت ته ماتې ورکړي. امریکا د کینیا حکومت او مدني ټولنو سره مرستو ته دوام ورکوي او د دوی او همدغه راز په سیمه کې به د نورو سره انډیوالۍ ته دوام ورکړي چې د الشباب تروریستي ډله پسې راواخلي. د کینیا حکومت د الشباب د یو غړي په سر 240,000 ډالر جایزه ورکوي چې فکر کوي د دغو حملو تر شا ده. محمد محمود کونو لا د پخوانه د حکومت په تور لیست کې ده او پولیس ورپسې ګرځي. په د باندې د شک راځي چې د کینیا په خلاف د باندنې او عملیاتو لپاره د الشباب مشر دی. امریکا په هغه کوشش کې د کینیا د حکومت او خلکو سره په قاطع توګه ولاړه ده چې غواړي د تروریزم بلاته ماتې ورکړي شي. دغه حمله یو ځل بیا په دې ضرورت باندې ټینګار کوي چې ټول هیوادونه او ټولنې باید په دې کوشش کې سره یو موټی شي چې غواړي د توندلاري افراطیت په خلاف مبارزه وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برخنالیک لارې سرمخاله تر لاسکړي د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګوري. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر مله ورتن کو د خبرونه په پای کې تاسو هم کړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته.
په کابل کې به نن اسمان شین وي، په کندهار هرات کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، په هلمند کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. دا درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی په لږ وخت کې تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.